روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم شکر یا دیابیتس یو ډول میتابولیک ناروغي ده چې د روختیا نړیوال سازمان په وینا د ټول نړۍ 8% وګړي ترې رانځوړي په افغانستان کې که څه هم پر شکرې د اختانه روغانو کرش میر معلوم نه دی خو په خوا ویل شوی چې څه باندې 8 لک افغانان پرې اخته دي داسې راپورونه هم شته چې په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان په شکر اخته کیږي خو دا شمیرې تازه نه دي شکر څه ډول ناروغي ده اول انسان ته پیدا کیږي په شکرې اخته ناروغان د شکر د کنټرول لپاره څه وکړي د شکرې د مخنیوي لارې چارې څه دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شیبه پیل شو له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې مسالو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب اوریدونکو دا خبرونه ستاسو خپل ده کولی سئ همدا اوس کاغذ او قلم راواخلئ زموږ شمیرې در سره ولیکئ او سټوډیو ته زنګ ووهئ له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ د تماس شمیرې دی یو شمیرې چې واتس اپ هم پکې دی کې انټرنیټ مو سم وي هم دې شمیرې ته اړیکه ونیسئ مصرف مقام راځي 00422112601 بل شمیره ده 00422112501 اوریدونکو که تاسو په خپل ټلیفون کې پوره کریډیټ یا پیسې نه لرئ موږ ته مسکال وکئ زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به ستاسو شمیره ځان سره لیکي او بیرته به تاسو ته اړیکه نیسي او تاسو به له سټوډیو سره رخ کوي یوازې موږ ته مسکال وکئ فکر کوم مسکال باندې ستاسو لګښت ناراضي ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې بحث له دینه شروع کو چې د شکرې ناروغي اصلا څه وخت پیدا شول څه وخت پیژندل شو اول د ناروغي ته شکر وای
سلام علیکم لودین صاحب تاسو استاد محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو او ټول افغانان ښه صحتمند نه برخمن دي لودین صاحب شکر ناروغي ډیر زیاته کوم نوی ناروغي نه ده په خوانه خلک دغه ناروغي سره آشنا دي بلد دي کته ماغه اسری وسایل تشخیصی وسایل چې اوس وسنیا سره کې موجود دي دغه وسایل په پخوا زمانه کې موجود نو شکر ناروغي د پخوانه انسانان ور سره مل و او دغه ناروغي موجوده و هم تاسو فن هغه وخت کې دغه تشخیصی وسایل نو چې په وخت سره ناروغي تشخیص شي او تداوی شي خو وسنی اسری توابت د پرمختګ سره اوس توابت توانیدل دي چې د ناروغي په وخت تشخیص کی او تداوی امکانات برابر کی کڅه مونږه په ټوله کې وای شکر ناروغي څه ده څنګه رامنځته کیږي شکر د وجود لپاره یو ډیر ضروری عنصر ده هغه ټول ورځنی چاره چې مونږ تر سره کوو د وجود شکر ته دغه چاره تر سره کوو لپاره شکر ته ضرورت لري که عضلات وظیفه ده که د دماغ وظیفه ده که د ګردو فعالیت ده همدغشان که نور مهم حیاتی غړي دي هغه د وظیفې تر سره کولو لپاره شکر یو مهم عضو ده شو مهم منصور دی چې شکر موجودیت د عضو د فعالیت لپاره ډیر ضرور دی نو په نورمال شکل وجود کې خصوصا د معدې څخه ښکته دلته یو غده ده چې موږ پانکراس ورته وایو او دغه یو جوهر یا یو هورمون تولیدوي چاغه انسولین ویل کیږي او دغه انسولین په نورمال شکل د شکر اندازه په وجود کې کنټرولې کډیر خته شي پورتکی او کډیر پورته شي خته کوي او کله چې متاسفانه دغه هورمون یا کم شي یا موجود نه او یا دا چې د موجودی خو وجود باندې تاثیر ونه کول شي نو په دغه وخت کې دغه شکر په مناسب شکل باندې هغه کم ضرورت چې د په مصرف نه رسیږي او وجود سره د شکر په وجود کې موجودی خو تن استفاده نشي کولای د دماغ وظیفه مختل کیږي د قلب وظیفه مختل کیږي عضلات ضعیف کیږي ګرده غکیږي رګونه سختيږي چې اضافي شکر په رګو کې ځای پزې شي او همدغه شان دغه اضافي شکر به وجود چي دی بیرته په غړو باندې بدلی چې هغه بیا په رګونو تنګوالي باعث ګرځي قلبي حمله د سختې مغزي سختي باعث ګرځي او زیګر غړیږي چې هغه د زیګر د منځتک بایزګر دی او بیا د ګردې د رګونو د تنګوالي او همدغه شان د میکروبونو ته زمینه مساعدیږي او سترګو دید خرابیږي او لا بلا نور ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي.
او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې شکر یا قند یا بوره یا پټوله کې خواږه د وجود اړتیا ده او وجود ورته اړتیا لري کله چې انسانان بیرته انرژي مصرفوي د انسان د بدن عضلات بیرته د انرژي لپاره همدغه خواږو ته اړتیا لري خواږه جذبي او بیرته انسان په غو باندې فعالیت کوي. نو څه وخت بیا دغه خواږه په داسې یو حالت بدلیږي چې هلته انسان ته زیان اړوي څه پیښیږي په بدن کې چې همدغه خواړه بیا په بدن کې جذبیږي نه او بلاخره انسولین نه تولیدیږي؟ په هغه بیا وروسته بحث وکړو چې انسولین څه ډول ماده ده، یعنی څه لامل کېږي چې یو انسان په شکر اخته کېږي؟ ډېر خواږونه دغه مریضي رامنځته کېږي او که نه د انسان بعضې نور فعالیتونه دي چې د دې لامل کېږي چې دته شکر پیدا شي؟
بالکل لودین صاحب، لکه مخکې څنګه ما وویل شکر چې دا د وجود ضرورت دی، دا ډېر ضروري زموږ ساسو لکه ورځنی چارې د شکر باندې موږ متکی یو او ضرورت لرو شکر ته ترسو موږ دا مصرف کوو خپل ورځنی چارې ور باندې ترسره کوو. بیا دا ما لکه څنګه چې ما وویل چې د معدې نخکته د خېټه کې پانکراس په نامه یو غده ده چې د کولمو نه پورته او معدې نخکته دا موقعیت لري. نو دا یو ما هورمون چې هغه انسولین نومیږي، د انسولین وظیفه دا ده چې اضافي شکر دا چې د حجرات ته دا داخل کی هغه واحد د وجود واحد دی، لکه د خښتو مثال لري دا یو یو حجره لکه ټول وجود چې یو تعمیر مثال ولري او دا هر حجره د خښتو مثال لري. نو دا هر حجره ته دا دی د شکر د داخلي دو مسولیت په غاړه لري. نو کله چې دا هورمون دوه حالت رامنځته کیږي، یو دا چې په ارثي شکل باندې په انسان چې دا هورمون ونه لري اصلا دا پانکراس دا غوډه چې دا یا وجود دا تولیدول نه شي، نو اول نه په دې په کمبود سره اخته کیږي. معمولا موږ بیا ورته اول نه و شکر وای، اول ډول د شکر وای چې پاغي کې اول نه انسان انسولین ته ضرورت لري او پچکاری کوي ځان ته، په عام اصطلاح کې هغه د شکر پچکاری ورته وای. او په دوم نه و کې بیا دا انسولین موجودی مقدار کمی او دا تاثیر نشي کولای، موجودی خو یا کمی یا په بعض عوامل لوجه دا پاغه حجراتو باندې تاثیر نشي کولای تر څو چې دا شکر حجرات ته نه باسي. نو دغه دوا غو عمده میکانیزم هغه دی میکانیزمونه دي چې دا وجود به په شکر نشي مصرفوله، شکر په مصرف نه رسیږي او په دغه شکل په وجود کې په اضافي شکل باندې شکر پات کیږي او بیا خپل هغه منفي تاثیرات په وجود باندې رامنځته کوي.
یعنی اصلي ستونزه ډاکټر صاحب له انسولین پیدا کیږي، کله چې انسولین په کافي اندازه په وجود کې نه وي او یا هم بيخي نه وي، نما غده چې بیا شکر وجود کې نه جذبېږي، بیرته شکر یا قند یا خواږه خواړه چې موږ تاسو خورو هغه د انسان په حجراتو کې جذبېږي نه، نو بیا د ناروغۍ لامل کیږي. همداسې ده کنه؟
بله بله صاحب، همداسې بالکل لکه څنګه چې ما ته
شکر. او ډاکټر صاحب دغه د پانکراس خو دې ته تاسو اشاره وکړه چې په ځینو کسانو کې بيخي وینه دا له پیدایښت، هغه کسان چې مثلا د پیدایښت په شکر باندې اخته وي، مثلا بعضی ماشومان وي د شکر ټیسټ مثبت خېږي ځکه چې نوې زیږېدلې وي یا نوې پیدا کیږي، دا په همدې معنا چې دوی له اوله چې پیدا کیږي داسې یو حجره نه لري یا داسې یو غده نه لري چې هغه د شکر انسولین تولید کی. همداسې د انداسې انسانانو پیدا کیږي دنیا ته راځي چې د هغوی پانکراس هیڅ نه وي یا که پانکراس وي مثلا د انسولین د تولید غده ونه لري.
بالکل لودین صاحب، پانکراس یو غده ده، دا د هضمي سیستم کې یو ډیر مهم رول لري، ځکه چې دا کم خواړه چې موږ خورو د هغې په هضم کې، شکر په کنټرول کې، د غوړو په جذب کې، نو هغه ډیر مهم هورمونونه یا جوهرونه لري چې هغه کومک کوي تر څو د خوراک په هضم کې موږ او تاسو سره کومک کوي. هغه دا د معدې نخکته لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دغه د خېټې په منځنی قسمت، منځنی او لږ چپ طرف ته قسمت کې دلته موقعیت لري. نو دا ډیر نور وظایف هم لري، خو یو عمده وظیفه دغه د حجرات لري چې هغه انسولین تولیدوي، او متاسفانه بعضې وخت کې په ارثي شکل باندې دغه حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو همدغه علت دی چې موږ بعضې ماشومان ګورو، واړه ګورو، حتی ډیر په واړه سن کې موږ نوزادان لیدلي دي، هغې نه هم یو څه د هغې نه لږ یو څه غټ سن کې، مثال په یو کلنۍ، دوه کلنۍ، درې کلنۍ کې موږ ماشومان ګورو چې هغه اول نه شکر نه کنټرولېږي، شکر ډیر لوړي، او بیا هغه ته موږ مجبور دي انسولین دی بیرون په زرقی شکل باندې ورکو. نو هغه هغه ډول دی چې په ارثي شکل باندې دوه د حجرات انسولین نشي تولیدولی، او مسله په پانکراس په غده کې چې هلته دغه فعالیت په عادي شکل باندې نه ترسره کیږي.
بله کور وطن ډاکټر صاحب راسره اوسئ، ورځو یو اوریدونکي سره خبرې کوو، اړیکې نیولې ده. دا د اوریدونکو خپله خبرونه ده. د دې پوښتنې ځواب ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، تاسو ستړي مشي، سلامونه ونی کې له تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه زر ملوال صاحب، ستړي مشي تاسو هم. تاسو اتمن ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
خامه خپتنه درو خیبر پر فون غاری په نوم اړیکه نه ولې پښتنه خو دې ما ده ډاکټر صاحب خو ډیر په زفورې معلومات ورکاو. ان شاء الله وخت هم ستدیر وخت کې دې شنورم او دا دې شکر په ناروغي باندې دې رڼا واچي. دې ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا چې دا دې شکر ناروغي شته دا اکثر دې وګو شایم نه تر کومه چې زما معلومات لرم پیدا کیږي. حاول دې نه علاوه دا زیات مثلا غوړ شیان خوړل، مثلا چې دي کې وازګي چربي، یعنی دا د دې لپاره په زیاتوالي کې سبب ګرځېدای شي. کنه یو خبره ده، بل پښتنه مې ده د محترم لودین صاحب چې ډاکټر صاحب نه، یعنی پښتنه مې ده چې دغه دې شکرې ناخشیې د دې لپاره دې ورزش یا تمرین کول څومره ضرور دي؟ یعنی ورزش یا تمرین څه دی چیرته و چې دا څومره ضرور دي؟ نو دا ورندې پښتنې مې که جواب را سره چې نو به وخت کولو نه یو نه لري. مننه تر بیا.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، او زرملوال صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه ډاکټر صاحب درته ځواب درکې. ډاکټر صاحب تاسو د زرملوال صاحب پوښتنه واورید، دوه درې جوزې درلودل وای. اول خوړو سره څومره د خوږو سره څومره ارتباط لري غواړو سره، او بل وای تمرین یا سپورت څه ریسپیک ولای شي؟
بالکل من نظر مروال سبنا ما مخکې لکه څنګه چې ما تشریح کړ چې موږ په ټوله کې دا دوه نه وغټ په شکر په دوه ډولونو باندې تقسیمو. یو ته موږ هغه اول ډول یا نوې اول ورته وای چې هغه ته اول نه شکر ورته وای چې هغه کې مریض دی اول نه هغه انسولین ته یا هورمون ته ضرورت لري. په دوم نه وکی معمولا په څلور کلینا پورته سیم کې دارمن سکیږي. او یو دلیل لکه څنګه چې زمونږ محترم اوریدونکو ویلې دی، بعضی فاکتورونو یا بعضی خطري فاکتورونو موجودیت په هغه کې مهم رول لري. چې یو دی هغه نه دی وزن زیاتواله دي، څومره چې په وجود کې فزیکی فعالیت کمیږي وزن زیاتیږي، وینې کې غوړ په وجود کې غوړو اندازه زیاتیږي. نو دا د دې باعث ګرځي چې کته هم انسولین موجودی په وجود کې خدا نشي کولای چې حجراتو باندې تاثیر وکړي او یو نوو مقاومت رامنځته کیږي د په مقابل کې. نو یو خطري فاکتور د شکر رامنځته تک د لپاره په روستنی سن کې هغه د چاغیر رامنځته کیدل دي، د فعالیت کمواله دي، وینې د په وجود کې د غوړو زیاتواله دي، د دې باعث ګرځي چې انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي. دا انسولین نشي کولای چې هغه حجرات چې دا شکر هلته ننباسي هلته داخلي هلته مقاومت رامنځته کیږي، شکر نشي داخلولای. نو دا د دې باعث ګرځي چې شکر په وجود کې لوړ شي او دا به تاثیر شي. نو زرموال سپ ډیره ښه پوښتنه وکړه. یو خطري فاکتور د شکر د رامنځته تک لپاره خصوصا هغه دویم ډول چې دی هغه فزیکی فعالیت نه کول دي، د په وجود کې د غوړ زیاتوالی دی، چاغي ده، چې دا د دې باعث ګرځي چې شکر په مصرف ونه رسیږي، انسولین مقاومت په مقابل د انسولین کې مقاومت رامنځته شي او دا د شکر اندازه په وجود کې لوړه شي. چې اکثره د طب علما چې دي او د طب متخصصین چې دي، خصوصا د شکر ناروغي متخصصین، هغه فزیکی فعالیت یو له هغه لاروچارو څخه دی چې مخنیوي لاروچارو څخه دی چې د شکر د رامنځته مخنیوي کوي. ورزش، فزیکی فعالیت او ساده خوراک خوړل، هغه خواړه چې هغه د شکر اندازه نه لوړي یا ډیر زیات خواږه خوراک نه کول چې هغه بیرته بیا په وینو غړو باندې بدلیږي او په غړو باندې بدلیږي، نو دا هغه لارې چارې دي چې سړی کولای شي د شکر رامنځته مخنیوي وکړي.
ډاکټر صاحب راځي دغه د خوړو بحث لګروسته تپریک دو زما یو نظر و چې دغه د خوړو په اړه باندې روسي لاس 15 دقیقې ځانګړي کوزه کچې شکر کله چې یادونه کوو ټیټ شکر هم یو تکلیف ده یو رانز ده او لوړ شکر هم روسته په خوړو باندې تفصیلی خبرې وکړه زې وست پایل کلک زره دغه شکر باندې باندې هم تام شو دلته ما چې ولوستل څو باندې لري تاسو هم مخکې په خپل تفسیرا کې ورته اشاره وکړه چې څو رقم شکر دی کوم یو په افغانستان کې ډیر عام دی یا په دریمو هیوادونو کې یا په غریب او بیوزلو هیوادونو کې او بل خطرناک بیا کوم یو دی داسې درجه بندي به کو بیا به داسې مختب سي ورز
بالکل لودین صاحب ډیر ضرورت ده چې دا په عامه سطح باندې خلک په دې باندې پوه شي کله موږ په دې موضوع د ساده والی په خاطر عمومي شکل باندې شکر په دوه ډولو باندې ویشو چې هغه اول ډول شکر دی او دوم ډول شکر یا ټایپ 1 او ټایپ 2 ورته وی ټایپ اول نو ډول او دوم ډول چې په اول ډول کې معمولا لکه څنګه چې ما ویل چې انسولین د نه تولید لوجه اما غاول ورځي څخه شکر پیدا کیږي اما غډیر په واډه سن کې یا ډیر په ځوان سن کې حتی په نوزادانو ماشومانو کې ځوانانو کې شکر پیدا کیږي او ضرورت دي ته کیږي چې د مغاول ورځ نه دو انسولین بیرون نوالید پیچکاری په شکل یا دا چې دوم ډول هغه دی چې هغه په روسته سن کې پیدا کیږي معمولا دا مریضان لکه څنګه چې ما مخکې ویل د فزیکی فعالیت د نل موجودیت لامل یا دا چې د وینې غوړ په وجود کې زیات شي او فزیکی فعالیت کم شي او غیر متحرکی سړی نه د دې بایز ګرځي چې دوم نو شکر رامنځته شي چې هغه کې انسولین یو څه موجودی خو اندازې کمې یا مقاومت مقابل کې موجودی او بیا دا نه شي کولای شکر کنټرول کی دې څخه علاوه هم بعضی انواع د شکر نورم دي چې هغه لکه کېدې شي عام خلک په دې دوه اوریدلې چې د حمل په جریان کې زنانه چې دی هغه شکر هغه کې رامنځته کیږي چې هغه تمن جیسټیشن ډایابټو یا د شکر له د حمل لوجه کم شکر چې رامنځته کیږي چې کېدې شي 50% مندو کې دغه شکر خچي او 50% مندو کې دا دایمي پاتې شي دریم او څلورم باندې څلورم او پنځم باندې هغه د چې دویم نو شکر یا دغه دوم ډول شکر په ډیر ځوان سن کې رامنځته کیږي په واډه سن کې او یا دغه اول ډول شکر په بعضی حالاتو کې دا په ډیر روستنی حالت کې رامنځته کیږي چې هغه ډیر استثنایی حالت دي چې اندازې ډیر کم ده په عمومي شکل دویم نو شکر په نړیواله کچه باندې وقوات یا کچه ډیر لوړه ده دو پر درې برخې دا وجود لري او د په نسبت اول ډول چې دا شکر نسبتا د فیصدی کم ده او دی اندازا ورځ پر ورځ مخ په زیاتیدو ده د یو مطالعه په اساس چې ما په همدغه ورځو کې 2010 کې چې کوم مطالعه نړیواله مطالعه شو هغه په اساس 450 میلیونه خلک په شکر باندې اخته دي او همدغه شکل په دا 2030 کې دی اندازا 200 میلیونه تکې دی شي پورته شي افغانستان نظر یو مطالعه چې په 2010 که دا مطالعه شو افغانستان کې تقریبا 1 میلیون خلک په شکر باندې اخته وو او د دې مطالعه په اساس هر سلو کې 12 نفره د دو شکر ناروغي لرله چې په دې مطالعه په اساس 2 میلیون خلک چې دي یعنی شلکه خلک وسم به تشخیص پاتې دي چې دو شکر نه دی تشخیص شوی نو ډیره معموله ده دا ناروغي دومره ډیره غنه ده او ورس په ورس دي وقات مخ په زیاتې دودي
بله کور ودان ډاکټر صاحب دې دلبندۍ نه په دې دلبندۍ کې ولاند پښتنه کوم یا وردونکو ته ورزو د ځینې کسان البته دا فکر کوم ډیره عامه استلاوی شاید تبابات سره سره همونه لګي د وچه اولاند شکر یادونه هم کیږي فکر کوم تاسو به هم خپل ناروغان اوریدلی وي ځینې وای زما شکر وچ د ایمانه دا چې کلاس می اپخم زخم هم شي هغه زخم وایزر جوړیږي او ځینې کسان به وای چې هغه کسان چې لون شکر ولري کچیرته لاس پخا یا د بدن بل کوم عضو زخمی شي یا وین شي د هغه ټپ زر نه جوړیږي زخم زر نه جوړیږي ځکه وای شکر لون ده دا دلبندی تبابت سره څومره سره خوري ډاکټر صاحب
کته ما لودین صاحب په دغه شکل باندې مونږ په هغه کې کومه د دلبندی یا تقسیم بندی نه لرو خو معمولا هغه خلک چې اول نو شکر لري په عمومي شکل دا خلک چې ډیر زیات زکه چې شکر یو مشکل دي شکر رامنځته کوي د هر مالیکول د شکر سره دا ځان سره دوه مالیکول او بم ځان سره وباسي، یعنی دا کله شکر اندازه په وجود کې ډیره زیات لوړی کې دا ځان سره وبم وباسي او دا وجود یو څه په عام اصطلاح کې وچي. نو دا اول نو اول ډول کم خلک چې شکر لري دا معمولا ډیر ډنګري ډیر وچي او ډیر زیات وزن بیللې په مقایسه کې هغه خلک چې دوم نه و شکر لري دوه معمولا زکه ډیر دی وزن دی زیاتوال لوجه او غله وجه دوه کرام سکیږي دا معمولا چاغي او دا خلک هغه خو یو اختلاط یا یو هغه بد تاثیرات د شکر چې دی هغه دی وجود کې د ټپونو رامنځته کېدل دي چې هغه هم بیا د رګونو د سختوالي له وجې شکر هلته ځای په ځای کېږي، هلته شکر رګونه سختېږي، وینه جریان نه پیدا کوي. نو معمولا هغه قسمتونه چې د قلب څخه لږ لري هغه دغه رګونه سختوالي له وجې معمولا دلته زخمونه را پیدا کېږي، وینه ورته صحیح نه رسېږي، معمولي ضربې سره دو چې دی او بې حسه کېږي دا قسمتونه، ځکه هلته اعصاب هم متاثره کېږي. نو په نتیجه کې دلته زخمونه ټپونه رامنځته کېږي او دا ټپونه بیا ډېر په مشکله سره تداوي کېږي او مریض ډېر په رنځ وړي دی. نه
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
تشکر نو جان صاحب ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو مېلمه ته او ټول تاسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکي همکار
او مننه پای سي په ټول
کارکونکو سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام مهرباني.
تشکر نو جان صاحب تشکر در سکور مخبری نو ډیره په غور واوریدلې. خدای تعالی تاسو نه کوم یو مشتاق سرمن لرو هم دغه شي متخصص چې مشتاق ملمانه کوي له دوی څخه تشکر. خراب اوس موضوع ته چې موضوع د شکر ده زموږ د شریعت په کتابو کې لودین صاحب د اسلام ستر نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و په یو حدیث کې امام مسلم روایت دی چې په اخر زمان کې به اویا مرزونه راشي او دوا دی نه او یا به متخصصین په علاج نه پوهیږي. نو زه خو زموږ صادق المسوخ رسول دی پر هغه باندې موږ مسلمانان عقیده لرو. نو چې دا مرزونه به وس راغلي که به نه راغلي هغه خو به جلا خبرې قرآن او د شکر و موضوع ته د ډاکټر صاحب سمې دوه درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا شکر مخکې خو دا مرزونه و یا به و یا به نه و او کوم څوک نه پوهیدل دغه د شکرې مرض چې ډېر خطرناک مرض دی دا اول په جهان کې په څوم قرن کې مشخص شو او یا اول په کوم ځای کې معلوم شو دا چې دا شکر مرض. او دوهمه پوښتنه مې دا ده د حمل خبره وکړه چې مور په وخت کې د حملم شکر اخیستای شي یا شکر ورته پیدا کیږي. نو که مور په وخت کې د حمل په شکر اخته شي او د دې په نس کې ماشوم وي نو دغه ماشوم هم بیا په شکر اخته کیدای شي کنه شي اخته کیدای. او درېمه پوښتنه مې دا ده دغه شکر چې څو هم یعنی هلته ما د ډاکټر صاحب فضل احمد جی سره اوریدلی و چې دا شکر پر 15 قسمه ده که زه غلط نه یم پوسوي یعنی هغه خطرناک قسم چې بیا د جوړېدو انکام نه وي هغه کم قسم دی که په دغه باره کې اګه یې راکې موږ وړاندې د تخصص څخه سایسه تشکر.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون ډیره مننه. سلامت اوسئ بل اوریدونکو ته هم نوبت ورکوم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم نبی الله زابلای دا وخله غزنین خبرې کوم لدین صاحب
او زابلای صاحب ستړي مشه مهرباني
ډیر مننه کوم. ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام تر څنګ دوا پښتني. ډاکټر صاحب محترم یو تعداد کسان چې متاسفانه په شکر اخته کیږي مثلا هغه پر لنګي معلومیږي یا هم پر لاس معلومیږي. ما داسې مریضان لیدلي دي مثلا پښه پرې سوي ده خو هغه پښه د څه وخت په تیرېدو سره نور هم تور سوي ده مثلا په بند کې پرې سوي ده یو کال وروسته لوړه بیا پرې سوي ده. آیا لامل یې څه ده؟ هغه بدپریدي ښه تداوی نه کوي نوري وجدي او بل هغه کسان چې ډیر چاغ دي هغه تقریبا افغانان تر ډیره حد خپل خوړو ته توجه نه کوي. هغه چاغ کسان خو ډاکټر صاحبان وايي ډیر پخته کیږي. نو هغه څه باید وکړي؟ لغړ او خوږی سره څومره احتیاط پکار ده ترڅو هغه چاغ کس په شکر اخته نه شي؟ مننه.
کور ودان سلامت او صحیح زابل صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن د پښتون صاحب او د زابل صاحب پښتنه در سره یادښت کړئ کنه ما ځان سره لیکلې مهرباني.
پښ زما په فکر اول اوریدونکو پښتون سیبو
bale wo
ka ishtaba mini kuri kha agar ro yo dre pukhtani dre pukhtani larali awal khuda ch pa kam qarn ke da tashkhis shwa qasam da wel lak sakh di zaka ch ke da shakar narughi der pakhwana wujood larlo kho pa yishtam qarn ke da asri tawabat de parmaqtak sara mamulan da shakar narughi dawluna pa په بهتر شکل باندې او پیژندل شو او د تداوی لارې چارې او د تشخیص لارې چارې او پیژندل شو یعنی ډیر وخت نه کیږي تقریبا 50 کال کیږي څه کم 50 کالونه کم وخت کیږي چې د انسولین رامنځته اکثره د شکر ناروغي په تداوی کې یو انقلاب رامنځته شو ځکه دا غینه مخکې اکثره د ناروغان متاسف دا به تلف کېدل او دا به د منځ ته تلل ځکه چې تداوی موجود نه و خو د تقریبا 50 کالو په موده کې د اویایم 1900 کال نه راپدې خو د انسولین رامنځته تک نه وروسته دې ناروغي په تداوی کې انقلاب رامنځته شو او مختلف دواګانې رامنځته شوې تشخیصي وسایل رامنځته شو ترڅو د ناروغي په بهتر شکل تشخیص شي او تداوی شي دوم سوال پښتون سیب دا وکړي چې امیندواری مندې په شکر اخته کیږي او ماشومان هم آیا خطر د دې خطر سره مواجه دي چې دوی په شکر اخته شي او کنه بالکل یو خطرې فاکتور امیندواری مندې دي او خصوصا هغه امیندواری مندې چې یا فاميلي تاریخ چولري یا مخکې شکر شکر فاميلي تاریخچه دي شکر ولري یا دو وزن ډیر زیاتی یا د حمل په جریان کې وزن ډیر زیات شي یا د بازي د وګارن څخه دوه استفاده وکړي چې دغه په لامل دو شکر ته مسایديږي شکر رامنځته کیږي او بیا ما لکه څنګه چې مخکې ویل 50% یعنی سلو کې 50 په دوه کې مکمل خکېږي او سلو کې 50 دوه بیا دایمي شکر باندې اخته کیږي او هغه امیندواري مند چې شکر ناروغي لري دو ماشومان هم پاینده کې د شکر ناروغي ته ډیر زیات مسایدي او مطالعه ته خوده لیدل چې دا ماشومان باید تعقیب شي دوه چاغي ته ډیر مسایدي او آینده کې د شکر ناروغي پخته کې دوه باندې ډیر زیات دوی اخته کې دي شي یو شی چې زه غواړم چې هغه وایم هغه دا ده چې شکر ناروغي تداوی داسې تداوی نه لري چې دا د منګه متاسفانه د منځوي سو تبابت پدې تر اوسه نه دی توانیدل چې شکر ناروغي مکمل د منځوي سي ولی د دغه تداوی په واسطه او د دواګانو په واسطه منګه دا کولای شو چې صرف کنټرول کو یعنی شکر ناروغي کنټرول شي په عموم کې دا ډیره زیاته خطرناک ناروغي نه ده یعنی دا سند چې کته یو څوک شکر ونی سي اما غورز باندې کېږي چې دا وژني خو کدا کنټرول نشي تدریجي او په ډیر رورو شکل باندې کېږي چې هغه مریض بعضی حیاتی غړي دا په خپل کار او وظیفه پریدي او دغه سی به دته مشکلات راپیښ هغه درې مخته لودین صاحب کما غکړی نه
و فکر کوم هم دا ویل چې خطرناک بڼه وای د شکر کومه یو ده
نو په دا شکل یعنی عمومي شکل باندې شکر کومه خطرناک ناروغي نه ده ډیره تدریجي شکل باندې انسان وجود ضعیف کوي او کچرته په وخت کنټرول نشي کېدای چې دا بیا پرمختلل شکل اختیار کړي او قلبي ناروغي او بیا د دماغ د سختي او د قلبي سختي او د ګردو د ضعیف کېدو همدغه څه د سترګو دید کموالي او بیا د وجود زخمونه رامنځته کېدو باید وګرځي
او کور ودان او د زابلی سه پښتنه هم دا و چې وای ځینې کسان دلی دلی چې د شکر ناروغي له کبله مثلا وای په خا په بان کې پریسي وي او روسه مثلا هغه وای په خنور هم په سکال په کال پورته به حصہ کیږي د لامل پاړې پښتنه کوله آیا وای دغه کس پریز نه کوي او کنه خپل شکر بیا د هتر سي کې چې دوا هم وخوري پریس هم کوي اما په د وخت په تیریدو سره د انسان د بدن نور برخه هم سره فلج کیږي
زابلی سب ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه معمولا من په خپل ټولنه کې دا خلک وینم شکر لري او متاسفانه د وجود یو غړی قطع شوی لکه څنګه چې ما مخکې ویل شکر کله چې په وجود کې شکر اضافي شي دا شکر چې د رګونو کې هغه رګونه چې وینې زړونه د غړو ته انتقالي دا رګونو سختوالي باعث ګرځي او سختوالي د دې باعث ګرځي چې وینې د غړو ته په صحیح شکل باندې ونه رسیږي او کله چې وینې ونه رسیږي ته باندې وینې چې دا هغه د وجود ته ډیر ضروری د اکسیجن لري غذایی مواد لري خواړه وجود ته رسي نو کله چې دوته غذایی مواد ونه رسیږي خواړه ونه رسیږي اکسیجن ونه رسیږي نو دا غړي خپل وظیفه کموي کاغذ خي کاغذ لري کانور عضوي نو د خو په حق لا یا د لاسو په حق لا دغه وینه دغه غړي خپل وظیفه کمی دو دې ته زمين عمدل ته پاین شک عین حالت کې دا اعصاب هم لري نو دغه اعصاب هم رګونه لري دا هم سختيږي او اعصاب هم ضعیفه کیږي نو دو دې درد هیڅ هم نشي کولای په لار رواني یو تیګي سره یو بل یو شي سره دو په لګيږي هغه زخمي کیږي دو درد احساس نه کوي به سکیږي نو دغه زخم چې دی رو زیاتیږي او دا زخم نه جوړیږي نو دا دې بایس ګرځي چې دا پوستکی نه لاندې عضلات نه لاندې اډوکی اخته شي په دې باندې او بیا اډوکی میکروبي شي نو بیا ډاکټر باندې ته تصمیم نیسي چې دا عضو قطه شي او په هر څومره شکل باندې چې دا شکرخه کنټرول نشي نو په هماغه شکل باندې دا غړي متاسفانه دا خپل کار وظیفه پریږدي او بیا مجبور ډاکټر متخصص ډاکټران چې دی هغه نه پورته او هغه نه بیا په لوړ شاغه باندې دا عضو قطه کی ترڅو چې نور دې خپراوي نه مخنیوي وشي نو مهم ترین شی د شکر کنټرول دی بالکل دا پکې مهم رول لري
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو له خبرو او ډاډ اطمینان نه داسې ښکاري چې په خپل شکر کنټرول دونکې دی د کنټرول وړ دی اما که انسان ورته اراده وکړي او مخه ونیسي مخه خو نه نیول کیږي اما کنټرول دی لیسي په هر حال ورسته به خبر یو چې څنګه د شکر د کنټرول لارې چارې سدي اسانه لارې چارې چې افغانان خو له ما به تر لږ زر لاټ هم دی ډاکټر صاحب کله ناکله ورزش هم نه کوي فزیکی فعالیت هم نه کوي اما خواړه بیا خواړه خوري تر ډیره مثلا حیواني غوړ نه استفاده کیږي په کلیو باندې کې یو وريدون کې به بل راوخلو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام و
السلام علیکم محترمه
علیکم السلام محمد نبی بغلان نستری مشی
مننه خوشاله و چې ډاکټر صاحب السلام علیکم بلکې اوریدونکو ته محترم ضرورو و چې دی البته ما ډاکټر صاحب یو سوال و لودین صاحب وګوره
مهرباني
مننه خوشاله و چې البته دا شکر خو بعض اوقات کې وګورم ګټه چې لطفا زموږ ته ګټه وګورو خو خلک به ځکه کار نه نور به څه کلو باندې کې کار جات ته پټو کې نو اوس خلک د څه په وخت سوي دي د څه خبره چې یو جی پرې دی یو نقل واسطه کیږي نه مټر کیږي پیاده نه دي تقریبا چې پیاده نه دي نو دا شکر خو اکثر جات سوي دا دونی صاحب خبره نو په ځو وخت کې چې خلک مل دین چې دونی صاحب دې زړه ته کیږي نو چې خلک به مې له دا څنګه مراجعه کړي نه ست به نه داغه خراب وسو شیش ته خراب وسو تقریبا وګ به اخی کیږي نو ډاکټر صاحب دا سوال وسی دا په وخت کې دا مرزور خو وخت ته به مرزور دي نو د څه فکر کوئ چې دا ای چې ای وی ته ورته مرز نه دا خپل باندې نظر محترمه نو د څه تقریبا چې موږ ته اقامت ګورو ان تاسو به څنګه توپیر مې کیږي کله توپیر دوا وایي دوايي د ثوابات دې نه دا مې سوال محترمه
محمد نبی روزه تاسو پښتنه باندې لګ در سم پوینس ممکن ډاکټر صاحب پوښتنه وی چې تاسو ویل چې آیا شکر هم لکه ایچ آی وی ایډز باندې همداسې عام مریضي د وایروس یو ډول د کڅنګ د پښتنه باندې ممکن ډاکټر صاحب تاسو سره خلاصو وی ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري محمد نبی
بخنه غواړم لودین صاحب ک یو زل دوی د واضی کی چې ایچ آی وی او غترمند دوه څه غوښتل پښتنه
محمد نبی رو مهرباني وکړئ د پښتنه کله سره تاسو وی
او مننه لودي چې ما ویلې چې دا د باندې یاته خلک مې دي چې دا د ډاکټر مراجعه کوي نه شیشه خراب شي دا چې په هر کو چې دا چې وګو اخلي دا وګو ډاکټر تر پاتې نه دی به صحیح توبات کوي کوم بل مرض دی یلې دا مرض چې ځکه مته مجبور دا څو نو نه راکنه تقریبا دا څو دوله مرض ده نو یو ډول چې په ګرو کې ما ته چې ویلې چې تقریبا چې ای وی ته ورته مرض بنه دا نو دا توبات به یې بیرې چې ای وی او ډیلر په ما ته چې ویلې ډاکټر ته سوال وکړم
خا سلامات اوسې کور ودان اوس فکر کوم یو څه واضح سوای دي زینو کسانو ششونه ورسره خرابه کیږي ششونه وبونیسي آیا د شکر د ناروغي د زیانونو او د ایچ آی وی د زیانونو ترمن څه ورتواله یا توپیر شته کنه ډاکټر صاحب اوس فکر کوم یو څه واضح سو مېره باندې
بالکل خا ډیر خپو ختنه وکړه شکر ناروغي معمولا لکه څنګه چې ما ویل داسې ناروغي د چاغه دی وجود هر برخه خښته کی د دماغ نه نیولې د کپلنډي وای ما د وختانو د څوک نه نیولې تر پروتر د نوکا د پروتر نوکانو پورې یعنی دا هر برخه خښته کولې شي د وجود هر غړې خښته کولې شي نو په دې خاطر د مقاومت د وجود هم راخته کی بعض وخت کې د یا په شوش کې او بوره منستګ یا د خېټه کې او بوره منستګ کې د شګه د دې لامل لوجه چې شکر ناروغي کله کله د وجود مقاومت هم راخته کی هغه ناروغان چې شکر ډیر پرمختللې یې خه کنټرول شوی نه مقاومت د وجود د دفاعي سیستم د وجود ډیر ضعیف وي او دا مختلف ناروغي ته د مسایدي لکه مثال هغه ناروغي چې په عام ډول باندې یا په عادي شکل باندې یو انسان باندې غلبه نشي ترلاسه کولی، خو دوی دته مسایې دي چې هغې کې د توبرکلوز مرض دی چې سل موږ ورته وایو، هغه کېدای شي سږي اخته کې ورباندې، همدغه شان د دغې ناروغانو کې چې شکرې ښه کنټرول شوې نه وي پرمختللې دي، دا ناروغان حتی ایچ آی وی ایډس هم مسایب دي چې کېدای شي په دې مرضونو باندې اخته شي، او نور ورته ډېر زیات ناروغي دي چې هغو ته بیا دو دا زمینه مسایب دي، مقاومت دي وجود، هغه دفاعي سیستم دي وجود راښکته کېږي، ضعیفه کېږي او دو ورته مسایب کېږي. همدغه شکل د قلب د ضعیفۍ باعث ګرځي چې قلب ضعیفي پخپله بیا د دې باعث ګرځي چې وینه په صحیح شکل باندې ټول وجود ته ونه رسي، هغه په سوي کې ډب پات کیږي، هغه په نور غړو کې دغه اوبه جمع کیږي، او دا د دې باعث ګرځي چې دغه ناروغان وزوريږي او دا رنځ پرمختللی شي. خدای دې وکړي چې هغه پښتنه مې ځواب کړی وایي.
اخلو ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مننه لیدین سه محترمه، تاسو ته سلام او د مېرمنو ته شامل اوریدین کو ته سلام او همدر بن الله افغان.
ښه مهرباني وکړئ همدر صاحب، ډاکټر صاحب نه د شکرې پاړه باندې څه پوښتنه لري؟
ما خو اول کې دا یو ساده پوښتنه وکړنه چې تاسو خبرونه ما اول نه نو تاکید کړی، چې اول کې سره څنګه پوښتنه کنه چې مثال خبره زو شکرې ما کنه، او کنه پوښتنه مې دا ده چې اوس وخت کې په افغانستان کې دې څومره معیاري علاج ته دلته خو څنګه وینو په پخات هسپتال کې مریض ځان دی پروت دی، او بل اخر کنه بس په حق ورسیږي. موږ ډیر ولیدل ځوانان ځوانان، او دلته خو د موږ په یقین باندې ما خپل په نظر باندې شي د خاص معیاري علاج دلته وجود نه لري، ځکه کوي دا خو ولې دا مریضان نام دغه یو شکر مرضی امر نه مطلب مرسي دا نو سوبر معیاري علاج په افغانستان کې وجود لري. دا غن پښتنه
کور ودان همدرد صاحب ډیر مننه، سلامات اوسئ همدرد صاحب. لغمان نه اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب، د نه خونی خانو په اړه باندې پښتنه درلوده، وای لمړنۍ نه خونی خاني چې دی چې یو انسان په شکر اخته کیږي، او بلې د درملنې په اړه باندې هم پښتنه درلوده. فکر کوم تاسو مخکې واضح کړ چې دا مرض شکر په اصل کې خطرناک نه دی، اما کنټرول دلی سي، کچیرته کنټرول سي په وخت سره دوا واخستل سي درملنې امکان لري. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب څه وایي همدرد صاحب؟
همدرد صاحب ډیره ښه پښتنه وکړه، ما وختل چې همدغه برخه ته زه ملک تشه ورکمه. کچر ته مونږ په ساده شکل باندې چې د خلکو ذهن کې دا خبرې کینی، کدرې اومده نخې نخانی یو څوک ولري نو شکر ته د مشکوک شي، او کېدای شي مثال خپل مربوطه نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې هغه درې غټې نخانی ډیر تګی کېدل، ډیر لوګه او ډیر زیات د ادرار کول یا د تش معذرت کول، دغه درې هغه غټ نخې دي. کچرته یو څوګي ولري باید مشکوک شي او خپل معالج ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډیر تند، ډیر لوګه او ډیر زیات تش معذرت کول یا د ادرار ډیر زیات کول، کته هم نخې نخانی ډیر زیات دي، د سترګو دید کمواله، د سترګو دید خړپړ کېدل، ګنګسیات، د وزن کمواله، همدغه شان د ټپونو نه جوړېدل، زر زر میکروبي کېدل، همدغه شان نور هغه خلک چې فاميلي تاریخچه ولري دوه کې دي چې د مشکوک شي، مثال کور کې یو غړی په شکر باندې اخته یی کېدې شي، دوه دته مشکوک شي، موږ مشکوک شو دته چې کېدې نه ماینده کې په شکر باندې اخته شي. همدغه شان کې ارسی څو ګولري ماشومان کې مثال په فامیل کې غړي څو اخته یی په دې باندې، یا خلک چې بعضې یو نیم ډول دواګانی چې هغه کولای شي مثال دغه استعمال بعضې وخت کې شکر راکې، نو کېدې شي خپل معالج ډاکټر سره دا شریک کړي، او کېدې شي آینده کې د شکر د مخنیوي لپاره هغه لارې چارې ورته وسنجي. نو دا غدري غټي علامې چې کڅو ګولري ډیر ته تګی کېدل، ډیر وګی کېدل او ډیر تش معذرت کول، دا د دې سړی د مشکوک شي چې زه شکر ونه لرم، خپل معالج ډاکټر سره دې مشوره وکړي. تداوی په حق لا تداوی وجود لري، خو مخکې دې نه هغه شی چې ډیر زیات مهم دی، متاسفانه په شفخانه کې موږ هغه خلک مریضان ګورو چې هغه ډیر پرمختللی حد ته رسیدلی، د هغه معمولا هغه ډیر حیاتي غړي چې دی وظیفه کم کړي، نو متاسفانه هغه وخت داسې رسیدلی چې ډیر زیات مریض رنځيږي او ډیر زیات تداوی هغه ته مریض ته ډیره زیاته ګټه نه کوي. نو ولې موږ په هغه مرحله کې دا ناروغي او تشخیص او تداوی نکو چې هغه ډیر ابتدایي او ډیر په هغه اول وخت کې چې ډیر ساده امکانات سره موږ کولای شو دا تشخیص کوو او دا تداوی کوو، او تداوی لري د کنټرول وړ دوا ده، خو متاسفانه د منځ نه دی. یو شی چې زه واضح کول غواړم چې بعضې وخت کې مریضان راځي، هغه د فکر کې چې دا باید یو نسخې سره یو پیچکاري سره دا باید د منځه لاړ شي. د منځه نه دی خو ته د کنټرول وړ ده او باید کنټرول شي، انشاءالله کنټرولېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. دلته یو اوریدونکي د پکتیا له څمکنیو نه په واټساپ کې پیغام را لېږلی، پوښتنه لري، دا به هم واورو بیا به بحث سره کرا کرا راټول کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیرولی ہم دے پکتیا ولایت سنکنے والا سولے. زہ ہم دے زڑا نرغی لرم او ہم دے شکر پوس واخ کے میٹھیس نہ دے کرے ہم مخ کے وہ تقریبا یو سلاتیا یو سلو نوی دا شیو او دے زڑا پا مرزے اختیم یو سپری میں اچھوالے دے نو اس مک دے پارا دے بے قائی دے پارا کم شای پا کار دے چاہا موږ وکړو او د شکر نه هم بچ وو او د زړه د ناروغۍ نه هم بچ شو.
ډېره مننه د اوریدونکو د پکتیا له څمکنیو نه پوښتنه کړې وه. ډاکټر صاحب، د دې اوریدونکو له پوښتنې سره به زه هم دغه خپله پوښتنه غبرګه کم، بحث به یو ځای سره مخته بوزو. هغه کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي د وړاندې نه، یا شکر پرمختللی ده یا هم په لومړنیو پړاوونو کې ده، دغه ورور چې له څمکنیو نه هم پیغام پریښی و، هم د زړه تکلیف لره او هم شکر، او پوښتنې دا وه چې وایي څه وکړم چې کنټرول حالت کې واوسم. هغه کسان چې په شکر اخته دي، د هغوی لپاره څه سپارښتنې کوئ؟ څنګه دوی خپل شکر کنټرول وساتي؟ دوا څومره مهمه ده؟ خواړه څومره مهم دي؟ خوړو بحث به کرا کرا داخلي کو، ځکه موږ ویل چې څو دقیقې خبرې پرې کوو. او فزیکي فعالیت څومره مهم دی؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
بالکل لودین صاحب، منګه په ټوله کې کوو منګه د تداوی لپاره دوه لارې چارې لرو. یو چې دی هغه بدون د دوا نه یا غیر دوایی تداوی ده، او بل چې دی د دوا په واسطه تداوی ده. غیر دوایی تداوی کې هغه پرهیز دی او فزیکی فعالیت دی، چې دا ډیر زیات مهم دی. فزیکی فعالیت هر هغه کس چې اتل اسکلنی نه پورته سین ولري، یا مثال ځواني یا کسبنګيري، څلوېخ پنځه څلوېخ دقیقې باید هر ورځ دوه پیاده روي وکي، او کدی دینه غیر منډه ځغاسته وکي یا هم او بازي وکي. دا نور هغه ورزشونه دي چې کولای شي دوه په وزن کمال کې هغه وکي. وزن باید کم کی. همدغه شان دا خلک پرهیز باید وکي. پرهیز ډیر ضرور دی. هغه پرهیز باندې کېدای شي موږ وروسته تاسو وغږیږو. دا دوه شیان په غیر دوایی هغه کې ډیر زیات مهم دي. سیګریټ په پریښودل یا نور هغه نشاور شیان چې هغه د نشې باعث ګرځي، هغه پریښودل د شکر د کنټرول لپاره ډیر زیات ضرور دي. همدغه شان دوایی تداوی کې هم موږ هغه دواګانې لرو چې هغه شکر کنټرول لري، چې هغه ټابلیټ په شکل دي، او هغه دواګان لرو چې هغه پچکاری په شکل دي، چې هغه انسولین دي. کچرته دغه دوه شیان موږ څنګه په څنګه موږ معمولا مریضان ته وایي چې د شکر کنټرول لپاره سپایا، لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، کچرته دا غیوا پایم ماته یینو، دا دوه پاینه شي درې درې دي چوکۍ باندې سړې نشي کېناسته، چې هغه درې پایې د شکر د تداوی یو دوا ده، پرهیز او فزیکی فعالیت ده. دا درې شیان دي مهم دي.
کور ودان ډاکټر صاحب، همدې لچ دغه اوریدونکو چې پوښتنه کړې و، او نور هغه اوریدونکو چې په شکر ناروغي باندې اخته دي، همدا درې سپارښتنې عملی کې چې تاسو ډېر ساده ورته تشریح کړ ډاکټر صاحب، چې د څوکۍ درې پای دي، چې هغه کې هم تداوی شامل ده، هم فزیکی فعالیت شامل ده، او هم پرهیز شامل دی، چې له خوړو سره باید احتیاط وکړي. ډاکټر صاحب، راځي لکه په خوړو باندې هم تم شو، اگر چې د خبرونې په سر کې مهم اشاره ورته وکړه چې د انسان وجود خوږو ته ضرورت لري، قند ته ضرورت لري، شکرې ته ضرورت لري، اما کله ناکله بیا همدغه وجود انسولین نه تولیدوي، نو هغه شکر په وجود کې جذبېږي نه، بیرته انسان پران زخته کوي. آیا ضرور ده چې بیخي خواږه خواړه ونه خوړل سي، او کنه خواږه خوړل کېږي هم ډیر افراط پکې ونه شي؟ ډاکټر صاحب.
بالکل، دغه مریضان ته که څه هم خواږه چې په مختلف ډولونو باندې شکلو باندې وجود ته د مختلف منابعو نه موږ اخلو، خو په ټوله کې معمولا دغه مریضان ته، ځکه چې دا هغه خوراکونه چې ډیر زیات خواږه وي، معمولا دو ته موږ توصیه کوو چې د خوراکونو استفاده ونه کړي، ځکه چې دا به د شکر په د سویې په لوړوالي باعث ګرځي، یقین په وینه کې لوړی کېدای شي. بعض خلکو سره دا غي کومه خواړه دی بیرون نه ونخرو، وجود کې کېدای شي مکمل د شکر په یا د خوږو په فقدان سره مخامخ شي، عدالته به کم خرمنځ کیږي. خو الله تعالی وجود په داسې شکل باندې تخلیق کړی دی چې حتی د پروتین نه، حتی د غوړو نه، چې ضرورت وجود ته ضرورت دا په خوړو باندې په خواږو باندې بدلیږي او وجود هغه ضرورت پوره کوي. نو په دې خاطر ضرور دا ده چې هغه شیان چې ډیر زیات خواږه یي لکه مټایي شوه، لکه مثال کیک شو، کلچه شوه، بعضې هغه نور خوراکونه دي لکه دغه شیرنی باب قند شو او همدغسې بعضې میوې دي لکه انګور، خټکی او داسې نور خواړه
او دا خپله بوره ډاکټر تاسې په افغانستان کې معمولا سهار چای کې استفاده ترې کوو، حتی ماښام کې ځینې خواړه خواږه پخوي.
بالکل دا بوره چې دا طبعا دغه مریضان شکر لري من قطعی دوته وایي چې دا بوره باید استعمال نه کړي. ها دا بعضې اصل لکه شات، مرباګانې، انرژیانې یا داسې نوشابې چې دي، بعضې یا دا خوږې چې ډېر زیات خوږې دي او هغه ګازداره نوشابې چې دي، دغه معمولا نه شکر شو. دا ټول هغه شیان دي چې شکر ډېر زیات لري او بیا د مریض د شکر د لوړوالي باعث ګرځي او بیا متاسفانه د مشکل د زیاتېدو باعث ګرځي. حتی د تبا د شکر متخصصین هغه خواړه چې مخصوص د شکر د مریضانو لپاره یې یو نیم مخصوص بوره ده او مخصوص یې هغه دي، حتی دې دام نه ته ډېر زیات نه توصیه کوي چې دې د استفادې نه هغه وایي چې که ډډه وچي دا بهتره ده.
ډاکټر صاحب، دا خصو هغه کسانو لپاره چې په شکر باندې اخته دي، هغه کسان چې لا هم ځوانان دي، تکړه دي، شکر نښې نښانې نه ویني، دوی هم د خوراک په برخه کې څه لارې چارې باید وسنجوي تر څو په شکر اخته نسي، خصوصا د خوږو په برخه کې؟ آیا دوی منظم که سهار کې مثلا خوږ چای چکی یا مثلا خوږې شودې څښي یا مثلا بورې نه استفاده کوي یا هم کوکا کولا نه استفاده کوي، په دې کې باید احتیاط وکړي او کنه که په وجود کې شکر نه وي دوی کولی شي چې خواږه په کافي اندازه څومره چې ضرورت کېږي وخوري؟
لودین صاحب، یو لکه ډېر ښه نقطې تاسو اشاره وکړه. یو له هغه ډل نه چې شکر ناروغۍ ته ډېر زیات مساعد دي هغه ځوانان دي. د ځوانانو وقوعات د شکر ناروغۍ ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي. یو علت یې فزیکي فعالیت نه کول دي او د هغو خوړو چې موږ هغه ته فاسټ فوډ وایي یا داسې زر تیاریږي د هغو استعمال دی چې په بازار کې ډېر په عادي شکل باندې پیدا کیږي، لکه چپس شو، لکه دا برګرونه شو او دا بعضې نوشابې دي، د دو ډېر زیات استعمال دی. حتی یو مطالعه ما لیدله هغې کې ویل شوي چې هغه ماشومان چې دوه ساعتونه ډېر زیات تلویزیون ګوري دي کې د چاغې اندازه او همدغه شکل باندې د شکر د ناروغۍ د رامنځته تګ چانس څو چنده زیاتېږي. نو خصوصا دغه ځوانان چې هغه په ځوان سن کې دي، د فزیکي فعالیت ته باید خپل ډېر زیات متوجي، خپل رژیم ته باید ډېر زیات متوجي، هغه خواړه چې هغه ډېره زیاته انرژي ورکړي د هغو نه مخنیوی وکړي تر څو په آینده کې دو د شکر ناروغۍ د رامنځته تګ څخه دو په امن کې اوسي او دو هغه وقایه شوي.
او ډاکټر صاحب، د افغانانو سره خو به دا پوښتنه هم پیدا کیږي، خصوصا ځوان نسل سره چې وجود مې انرژي ته هم ضرورت لري، خوږو ته هم ضرورت لري، نو څنګه دوی دغه خپل رژیم مراعات کړي؟ مثلا داسې ورته لنډ کې یو سپارښتنه کولی شي چې سهار کې څه ډول خواړه مثلا صحت لپاره ښه دي، غرمې کې او شپې کې، ځکه د انسان وجود خو مثلا خوږو ته هم ضرورت لري. آیا ځوانان که مثلا چیرته فزیکي فعالیت نه لري، مثلا داسې یو کار لري چې په دفتر کې کار لري یا مثلا دوکانداری ده چې ډېر پکې ښکته پورته نه کیږي، دوی څه ډول خپل دغه خواړه منظم کړي؟ خوږو بورې سره څه وکړي؟ کوکا کولا او دوی سره آیا په هفته کې یو ځل استفاده کولی سي یا په هفته کې دوه ورځې او کنه هیڅ استفاده نه کړي ښه ده؟ یعنی د وجود د خوږو اندازه هم څنګه پوره کړي؟
لودین صاحب، په نورو دنیا کې خو کېدای شي تاسو به مالته ګوري د تغذیې متخصصین چې هغه مشوره ورکوي عام وګړو ته چې خپله غذا په کم شکل باندې استفاده کړي. متاسفانه په افغانستان کې دا شی وجود نه لري، خو په خپل غذایي رژیم کې معمولا موږ خپلو ناروغانو ته معمولا توصیه کوو چې دو په هفته کې اوه ورځې باید د ترکاري نه استفاده وکړي چې بهترین شی دی. شکر ناروغۍ د وقایې لپاره یو بهترین غذا ده. همدغه شان دو په خپل غذا کې هغه غوښې چې هغه ډیر زیات انرژي نه ورکوي لکه مثال د مای غوخه لکه د وزي غوخه شو لکه همدغه چې د چر غوخه دینه ډیره استفاده وکي همدغه شاک خستجاتونه ډیره زیات استفاده وکي لکه بادام شو پسته شو دغه خستجات چې دام دي وین غوړ د کمدو او د اضافي غوړ د زیپزې کېدو او د شکر د مخنیوي لپاره ډیر زیات مهم رول لري. کوک فانتا انرژي نه چې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې ډیر زیات رواج راځي شوی د دینه قطعی شکل باندې استفاده وکي. میوه بهترین بدیل دی دی په ځای خصوصا زموږ د افغانستان چون د میوه د نظر ډیر زیات غنی دی.
ډاکټر صاحب او بخې استفاده ونه کې کوکا کولا ونه ځکه تاسو ول چې استفاده وکي
بالکل قطعی ځکه زه یو وخت یو زموږ یو هغه همکارو متخصص ډاکټر هغه استرالیایو هغه د کوک په باره کې ویل چې استرالیا کې دی ته وایي چې دا د شکر ناروغي په قطعی کې هغه به داسې ویلې ډایبټ ان کوک یعنی شکر ناروغي په دې قطعی کې یعنی هغه په دې شکل ورته ګوري چې دا په خپل د شکر د رامنځته تګ باعث او د چاغي رامنځته تګ باعث ګرځي. نو زه ځوانانو ته توصیه کوم چې دغه سي مشروباتونه او دغه سي مثال هغه نه شربتونه او هغه نه قطن جدا جلوګيري وکي. دولت دم دغه شیان د عام کولو څخه مخنیوي وکي او دې په ځای د میوه تازه میوه چې هغه وجود ته ډیر ګټوري دي ویتامینونه لري مختلف ګټور مواد لري په وجود کې هغه ډیر زیات ګټور دی نظر دی ته چې دغه شیان نه چی هیڅ ګټم نه لري استفاده او کې او ضرر لري وجود.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرو رو بس هم سره راټولو فقط د خبرونه په دې برخه کې دغه د ټیټ شکر موضوع هم غواړم لکزر لاندو کې وشربو. ځینې کسان خپل شکر کنټرولوي دوا خوري یا مثلا ورزش هم سره کوي او پرهیز هم سره کوي اما کله ناکله شکر د ټیګ ډاکټر صاحب د دې ټیټ شکر لامل څه دی چې کله ناکله خطرناک هم وي د خوړو او دارو درملو اغیز دی او کنه خپل په وجود کې مغه د انسولین ماده د همغه شکر لوړی ټټوي هم
که څه هم ټیټ شکر لودین څه ځان ته یو باز ډیر غټ باز دی خو صرف لنډه کې به دومره وایم هغه مریضان چې شکر لري کېدای شي دا بعضې نور وجوهات له وجې بعضې ناروغۍ دي چې هغه د وجود شکر ټیټوي انسولین ډیر زیات په وجود کې تولیدیږي او هغه شکر ښکته کېدو باعث ګرځي. زه هغې باز ته نه داخلیږم صرف لنډه کې دا وایم چې هغه مریضان چې شکر ناروغۍ لري او بعضې دواګانې استعمالوي یا انسولین پیشکاري کوي دو شکر باید په منظم شکل باندې تعقیب شي ځکه دغه دواګانې کېدای شي ټولې نه بعضې دواګانې یا انسولین په خپله هغه د دې باعث شي چې دو شکر ډیر زیات ښکته کړي. نو دغه مریضان چې د شکر مریضان دي او انسولین راښکته شي غټې علامې دا دي چې یا خولې کېږي لوګ احساس کوي ټکان د زړه ورته پیدا کیږي خوله ورته پیدا کیږي رپیدا ورته پیدا کیږي. نو که چېرته دغه علامې مریض ته پیدا شي دوی باید پوه شي چې زموږ شکر ښکته شوی جب کې باید دو چاکلیټ یو خواږه ولري هماغه وخت کې وخوري او کني کنه کنټرولېږي چې بیا خپل مالج ډاکټر ته مراجعه وکړي یا لنډ کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو د شکر یې بیرته وکتل شي او نورمال شي او تداوي شي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دا شکر ټیټ شکر ډیر زیات خطرناک دی نظر دی ته چې شکر ډیر زیات لوړی ځکه چې د انسان د خدای نه خواسته د مړینې باعث ګرځېدای شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. فقط پای کې غواړم کې و دقیقه کې دا چې کوم خبره تاسو په زړه کې راګرځېدلې وي تر اوسه ورته وخت نه وي پیدا شوی مهرباني وکړئ یوه یوه نیمه دقیقه کې خپل خبرې راټولې کې به بس پای ته ورسو.
زه به په لنډه کې دا چې وایم چې شکر خطرناک ناروغي نه ده د کنټرول وړ ناروغي ده متاسفانه د منځه نه ځي خو که د کنټرولېږي درې د کنټرول مهم لارې چارې چې دي هغه یا د تداوی لارې چارې چې دي هغه ورزش ته فزیکی فعالیت ده هر څومره چې مونږ فزیکی فعالیت ډیر وکړو هغه عمر به شکر کنټرول شي. پرهیز ده چې مونږ پرهیز وکړو هغه ناروغي هغه غذاګان چې ډیر انرژي مونږ ترکه هغه نه پرهیز وکړو او دوا استعمال کو په منظم شکل باندې هر درې میاشتو کې یو ځل باید خپل شکر درې میاشتې نه شکر به خپل چک کو هر کال کې یو ځل باید سترګو ډاکټر ته ورشو خپل سترګي معاینه کو او همدغه شکل د خپل پخو خمه راتبته کو ترڅو زخم نشي او دی خدای نه خواسته دی پرمختګ به اس ورنګونه ګرځي. او بیا زه تاکید کوم ځوانانو ته چې هغه فزیکی فعالیت ډیر کې خپل غذایی رژیم ته ډیر زیات توجه وکړي ترڅو شکر څخه مخنیوي شي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات او سي اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام هم دلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا د داخله ناروغي ول متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره مننه. ازادي رادیو سره وو سي په راتلونکو ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار ظریف نظر دی.
دای زور چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زڑگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سودا گردی چھپن پوشو خامارانو سر اسی دادا غرو پختانا تمرا زڑ وردی وقت بلگی چی برنگ د کابل اخلما دیر خویونا میں اس ہم د پی خبر دی انتو چشوی زور ورا دہجری یارانڈی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا بلا کو سیوا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو